پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه وخت په خیر دولس بجې شوې صفی ولاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو کې د خوړو نړیوال پروگرام دبليو اف پی وای د دوی ډلې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د ژوند ژغورنې خوراکي مواد انرژي بخونکي بسکیټ او نور مواد برابروي د دغه سازمان د اسیا پاسفیک څانګې نن په یو ټویټ کې ویلي له تېرې چهارشنبې په دې زلزله کې تر زرو ډیر کسان مړه شوي چې په هغوی کې 155 ماشومان هم شامل دي دغه سازمان د ټپیانو شمیر شاوخوا 3000 یاد کړی ګڼو هیوادونو او سازمانونو له زلزله ځپلو سره د بشري مرستو اقدام کړی دی دغې زلزلې تر ډیره په پکتیکا ولایت کې ډیر خلک اغیزمن کړي دي د افغانستان کرکټ بورډ وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره هڅې کوي او مرسته کوي د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې له همدې عمله کرکټ بورډ یو پلاوی سیمې ته استولی
د افغانستان کرکټ بورډ پکتیکا او خوست ولایتونو ته د سروې په مخه یو ټیم استولی دی چې ډیر ژر به سروې تکمیل شي او مرستې به ورته ورسیږي
نوموړي د مرستې د رقم په اړه جزئیات ورنکړل ښاغلي اوتک دا خبرې وروسته له هغه وکړې چې د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړي راشد خان مخکې تر دې زلزله ځپلو سره د خپلې مرستې د اعلان تر څنګ له نورو هم غوښتي وو چې د زیانمنو لاسنیوی وکړي د وروستیو راپورونو په اساس د راشد خان لخوا د اعلان شوي بسپنې ټولولو صندوق ته څه باندې 100,000 پاونډ ټول شوي دي چې پکې ګڼو نړیوالو لوبغاړو هم برخه اخیستې ملګری ملتونه وایي د اوکراین جګړه ښایي د مخدره موادو غیر قانوني تولید ته وده ورکړي ځکه د تاریاکو د بازار راتلونکی د بحران ځپلې افغانستان په برخلیک پورې اړه لري د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتو ادارې نن دوشنبه په خپل کلني راپور کې ویلي د منځني ختیځ او جنوبي آسیا مخکنیو تجربو ثابته کړې چې جنګي ساحې ښایي د جعلي مخدره موادو د تولید د عمده عامل په توګه عمل وکړي راپور وایي د افغانستان وضعیت به چې په 2021 کال کې د نړۍ په سطحه د تاریاکو 80% تولید کړي وو مخدره موادو د بازارونو په تحولاتو اغیز وکړي طالبانو په وروستیو کې د مخدره موادو پر کښت او تولید بندیز اعلان کړی د تکواندو په آسیایي لوبو کې نن د افغانستان دوه لوبغاړي حکمت الله زین او رامش حسیني لوبې کوي دا لوبې د جنوبي آسیا په کوربتوب له 5 ورځو مخکې پیل شوي او نن یې وروستۍ ورځ ده تر دې مخکې د افغانستان دوه لوبغاړو محسن رضایي او علي اکبر امیری د مبارزې په برخه کې او رستم اکبري د فورم د اجرا په برخه کې د برونزو مډالونه ګټلي رابه شوده پروگرام معرفی تا پا لومړی راپور کې به مو پکتیکا ته بوزو چیرته چې خلک له بد وضعیت شکایت لري
د ټول څه سمره نه پر وی ټول شایدان شي وزن نه یو مشم د پاتې شي وری په سعودي کې پته ده د تریزه مر څنګه ځونه څنګه پرته یو دا کړی نه خپل خروب دی
په ټولنیزو تحلیلي مطالبو کې هم اوري چې د د افغانستان د ملي ټلویزیون چې اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ګڼ لیدونکي وایي چې د دغه ټلویزیون محتوا ډیره بدله شوې ده
مشاعرې کېږي هم ټول طالبان یې پکې او د دوی په هغه ځانمرګو باندې راڅرخي یا د دوی په اصطلاح باندې شهیدانو باندې راڅرخي نورې خپرونې دي
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې هم درته خبرو
ګارډین ورځپاڼې لیکلي کله چې په افغانستان کې د رشتر پر مقیاس 15.9 درجې زلزله وسوه طالب چارواکو او نړیوالو مرستندوی ټولنو زلزله ځپلو ته د مرستې رسولو لړۍ پیل کړه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابو شو اول مطلب ته د افغاني سری مشت ټولنه وای په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو ته خوراکي او غیر خوراکي بشپړې مرستې رسیدلې او اوس باید د کورونو د رغیدو په اړه فکر وشي د دې ټولنې مرستیال په کابل کې رسنیو ته وویل چې په ویش او د مرستو پر سوالو کې باید ډیر تنظیم رعایت شي په ورته وخت کې یو شمېر زلزله ځپلي وای اړتیا ده چې د سرپناه غم یې وخوړل شي جزئیات په دغه ریپورت کې
افسر د پکتیکا د غیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی او هلته یې په شوې زلزله کې نه یوازې دا چې کور ړنګ شوی بلکې د کورنۍ لس تنه یې هم پکې مړه شوي دي د افسر د کورنۍ دوه تنه ژوندې پاتې خو وایي داسې ځای نه لري چې شپه پکې تېره کړي. په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې د تیرې سه شنبې په شپه شوې زلزله کې لږ تر لږه 1,015 تنه مړه شول او زرګونه کورونه ونړېدل. تازه د طالبانو په مشرۍ د افغاني سری میاشتې ټولنه هم له مرسته کوونکو غواړي چې په پکتیکا او خوست کې له زلزله ځپلو سره د دایمي سرپناه د جوړېدو په برخه کې مرسته وکړي. د دې ټولنې مرستیال نورالدین ترابي د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو سره پوره خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته شوي او اوس باید د کورونو د رغېدو فکر وشي. هغه په کور دننه او له نړیوالو مرسته کوونکو وغوښتل چې خپلې مرستې په نقدي ډول زیانمنو ته ورسوي.
موږ غوښتنه دا مو پیغام دی خلکو ته که حالت مو هر څوک دي هغه خلک هم ورته وایي چې دغه غوړي موږ اوس نور څه په وکړو، دا واړه څه په وکړو، راته ورستېږي دا سامانونه څوک په وکړو تر موږ زیات دی. اوس دا واړه ځوانه موږ دا د وړو ګوني دا د غوړو ټیمان دا موږ ځای نه لرو چې پکښې کښېږدو. د ټولو غوښتنه دا ده چې موږ سره نقدي کومک وسي. دا اوس موږ
خغلی ترابی وایي یو شمېر نړیوالو ټولنو هیوادونو له دوی سره ژمنه کړې چې په پکتیکا او خوست کې به د خلکو دایمي استوګنځایونه، روغتیایي مرکزونه او ښوونځیو لپاره مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي دوی دغه شان د هغو ماشومانو لپاره چې د کورنۍ ټول غړي یې مړه شوي دي یو پلان په جوړولو اخته دي. دا په داسې حال کې ده چې پکتیکا او خوست ته د مرستو د لیږد په بهیر کې د لا تنظیم او روڼتیا غوښتنه کیږي. پرون په ټولنیزو رسنیو کې داسې یوه ویډیو خپره شوه چې په زلزله کې د ځپل شوې کورنۍ یو غړی ادا کوي چې خیریه بنسټونه د دوی په نوم سوداګري کوي. په پکتیکا او خوست کې د زلزله ځپلو سره په کور دننه او له هېواده بهر لا هم د مرستو بهیر روان دی او تازه چین د 2.5 میلیونه ډالرو بشري مرستو ژمنه کړې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په کونړ کې هم یو شمېر ځوانانو د پکتیکا، خوست او پکتیا ولایتونو زلزله ځپلو سره د مرستې ټولولو لپاره خیمه لګولې او په تیرو دوو ورځو کې لسګونه زره افغانۍ راټولې کړې دي. تر دې څنګ د ننګرهار په ولایت کې هم یو شمېر ځوانانو د پکتیکا او خوست له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره اعلان کړی و او د وروستیو راپورونو په اساس باندې 3 میلیونه افغانۍ مرستې راټولې کړې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
تر خپل واسه مرسته وکړی، استاسي صدقات په ښه شکل تر هغه کورنۍ ورسیږي.
دا غږ د کونړ مرکز صدآباد د شهیدانو څرور لارې کې د مرستې راټولولو په هدف لګول شوی خیمه پورته کیږي چې له هر چا د خپل وس په اندازه زلزله ځپلو سره د کومک غوښتنه کوي. یو تن ځوان او مدني فعال قیام خیام ازادي راډیو ته وویل
ټول افغانانو، ټول مسلمانانو، ټول خلکو غږ کوو چې زموږ د دغه غم ځپلو هیوادوالو سره د خپل وس او توان په اندازه مرسته وکړي. په دغه مصیبت کې لوی سره همکاري وکړي.
لسکلن ادریس چې پلار ترې جنگونو اخسته اوس ورته د لسکسیز کورنۍ نفقه ورپغاړه ده. ټول ورځ د نورو بوټان رنګوي، لاسونه پر ډول ډول رنگونو رنگ دي او په ډیره مشکله د خپل کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کوي. خو نن پر کوچنیو لاسونو ګټلې پیسې زلزله ځپلو ته ورکړي.
زمانو ادریس ته ز په کونړ ولایت کې غریب کار ما د نن ورځې کومه غریبي چې دا هغه ما واغسله د کونړ په سرورلار کې چې کومه خیمه ده هغې سره ما مرسته وکړه. د نن ورځې غریبۍ
د تیرې سه شنبې په شپه زلزلې په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې له 2000 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او په زرګونه کورونه ونړول. له هغه وروسته یو شمېر هیوادونو، خیریه ټولنو او خپل افغانانو زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو او ورته د لیږلو بهیر پیل کړی دی. خو خلک له مرسته کوونکو او چارواکو غواړي چې مرستې شخصي جیبونو ته له تګ او بې ځایه لګول وژغوري او د خلکو بنیادي اړتیاو پوره کولو لپاره د کورونو د څښلو پاکو اوبو رسولو پیپسکیمونو د سیلابي اوبو جمع کولو لپاره چکبندونو، سربندونو، کانالونو او نورو شیانو جوړولو ته لومړیتوب ورکړي.
د تیر جمهوری نظام د ولسی جرګې دارالانشا وایي راتلونکي میاشت په دوی خپلې ناستې په آنلاین ډول پیل کړي. د دغې جرګې د دارالانشا رئیس عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل د یادو ناستو هدف د پخوانۍ ولسی جرګې له استازو سره د دوی د موکلینو د ستونزو شریکول او له دې لارې د طالبانو حکومت ته رسول دي. خو طالبان په دې اړه له نظر ورکولو ډډه کوي. فیروزه عزیزي او نور جزئیات.
پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنېدو او د تیر جمهوري حکومت له پاشل کېدو د څه باندې لسو میاشتو له تېرېدو وروسته د تیر جمهوري نظام ولسي جرګه په آنلاین ډول خپل مجلسونه پیلوي. د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل که څه هم جمهوریت ختم سوی او طالبان د دوی صلاحیتونه او فعالیتونه نه مني، خو په خبره یې دا ناستې به د پخوانۍ ولسي جرګې له غړو سره د دوی د واکلینو د ستونزو د شریکولو په هدف ترسره کیږي. ښاغلی ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې دې آنلاین ناستو کې به په هیواد کې دننه او بهر د ولسي جرګې د 12مې تقنینی دورې استازي برخه اخلي.
دوی آنلاین غونډې ولري او هدف هم دی چې دوی په دې خپل اوسنی د افغانستان حالاتو په اړه باندې په بحثونه کې خپل ولایت او مکلینو مشکلات به بیانوي. دې کې به ښایي چې د یو چتر تر لاندې فیصلې کېږي، پیشنهادونه کېږي، انتقادونه کېږي، اعتراضونه کېږي. اوسنی حکومت او اوسنی نظام لپاره به هم یو مرجع وي چې هغوی به ترې خبرېږي چې داسې مشکلات داسې ستونزې شته.
ښاغلی ځاځی وایي د دې جرګې په ناسته کې به دغه شان دوی د طالبانو حکومت او نړیوالو ته داسې طرحې برابروي او ورته به یې وړاندې کوي چې له مخې یې وکړای سي په هیواد کې په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او تحصیلي برخو کې ستونزې حل سي. نوموړي وویل چې دا ناستې په راتلونکي میاشت کې عملاً پیلېږي. د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو پر بیا ځلې واکمنېدو سره لکه نور افغانان د پخوانۍ ملي شورا اکثره غړي هم له افغانستانه ووتل. د مخکېني جمهوري حکومت د ولسي جرګې د دارالانشا د دې پرېکړې په اړه مو د طالبانو د حکومت نظر وپوښت، خو مرستیال ویان دی بلال کریمی ازادي راډیو ته یوازې دومره ولیکل چې دا په غبرګون نه ارزي. بلخوا د پخوانۍ ولسي جرګې یو غړی عبدالرؤف شپون وایي په دې ناستو کې به ګډون کوي او هدف به یې دا وي چې طالبانو حکومت ته د خلکو غږ ورسوي.
د دې لپاره چې افغانان سره یو لاس شي او د طالبانو او د دغه خلکو چې څوک د ملک نه فرار دي د دغه خلکو سره خبرې وشي او طالبان دې ته وادار شي چې خبرې د ولس ومني.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له وړاندې په ځلونو ویلي چې د دوی حکومت اماراتي دی، رهبر قوانین تصویبوي، ټاکنو ته اړتیا نسته او هڅه کوي چې په هیواد دننه د خلکو ستونزو ته رسیدنه وسي. هغه څه چې تر اوسه یې هم په اړه په کور دننه او بهر پراخې نیوکې موجودې دي. نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د ټول شموله حکومت جوړول یو مهم شرط مطرح کړی دی، خو طالبان وایي حکومت یې ټول شموله دی. هغه څه چې د طالبانو مخالفین یوازې د دوی تر ډلې پورې محدود بولی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر به د صنعتي هیوادونو له مشرانو د لا زیاتو درنو وسلو غوښتنه وکړي. ولودمیر زیلینسکي به دا غوښتنه سبا د وسترو صنعتي هیوادونو یا G7 په غونډه کې د وینا پر مهال مطرح کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه روسیې د اوکراین پر ښارونو مرګونی بریدونه کړي دي. اسدالله لودین راسره په سټوډیو کې دی، په دې موضوع خبرې کوي. لودین صاحب، د زیلینسکي په خبرو کې به مهم ټکي څه وي؟
ډیره مننه ستانکزای صاحب. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي به د G7 له غونډې وغواړي چې له روسیې سره د جګړې خلاف لا پرمختللې درنې وسلې ورکړي. دا غونډه پرون یکشنبه د جرمني د مونیخ ښار په علماو ماڼۍ کې پیل او سبا د جون په 28مه یو وروستۍ ورځ ده. سبا به زلینسکي د G7 هیوادونو له سرمشري وغواړي چې اوکراینیز واکونه د روسیې په وړاندې جګړه کې نور هم په درنو وسلو سمبال کړي. له دې غونډې سره هممهاله روسیې د اوکراین پر اودسی ښار مرګونه یې برید کړی دی. د اوکراین پوځي قومندانۍ نن سهار وختي ویلي چې پر اودسی برید یوه ورځ وروسته تر هغه کیږي چې روسی پوځیانو کیف کې د هستوګنې پر یوې سیمې توغندي وتوغول. پر اودسی ښار روسیې 22 بم غورځوونکي الوتکې برید کړی او چارواکو پرته لیدې چې د ټپیانو یا وژل شوو کراش میروخې راپور ورکړی چې د یو ماشوم په ګډون شپږ تنو ته مرګ ژوبلا وخته. په دې بمبارۍ کې څو هستوګنیزې ودانۍ او دغه راز د کرنې اړوند تاسیسات نړیدلې دي او د نړول شوو ملکیتونو مساحت 500 متر مربع خودل شوی. پرون د اوکراین ولسمشر نور سرګندونې هم کړی دی او ویلي دی چې د خپل ملګرو ډیره تمه لري.
د جګړې د شدت په اړه باندې کوو چې څومره کچه کده دغه جګړه؟
او په دې ورستوي کې اوکرایني ځواکونه په وار وار ویلي په ځانګړي توګه د اوکران ولسمشر پرون په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې د روسي له اړخه پر دوی بریدونه ډیر شوې دي. تیر ورځ د اوکران پلازمینه کیف او مرکزی ښار چرکسی د توغندیو شاهد وو او لکتر لګه دوه کسان پکې وژل شول او یو لس نور ټپیان شول. دا له تیر څو اونیو راهیسې پر یو ښار تر ټولو درانه بریدونه خودل شوې دي. روسي بریدونه داسې مهال کېږي چې روسي ځواکونه د اوکران ختیځ لوهانسک سیمه کې د ستراتیژیک ښار سیویرودونیتسک بشپړ کنټرول ترلاسه کړ. تمه ده چې د جی 7 په سرمشریزه کې د روسیې پر ضد د نویو بندیزونو خبره هم وشي. دا هغه څه ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم غوښتنه کوي. ولادیمیر زیلنسکی په بیګنۍ وینا کې ویلي چې که هیوادونه پر اختیا هم د ملګری وي باید عملی ګامونه اوچت کړي او نه باید یوازې د وضعیت څارونکي ووسي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوره.
د طالبان حکومت د مالی وزارت ویلي چې د ټولو دولتي کارکونکو د سرطان د میاشتې معاش له لوی اختر مخکې ورکوي. یاد وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پریکړه دوی د دولتي کارکونکو سره د همکاري له مخې کړې. مالی وزارت له ټولو دولتي ادارو غوښتي چې د خپلو معاشونو حوالې د سرطان میاشتې تر 15 د دې وزارت د خزاین لوی ریاست ته وسپاري. دغه وزارت په داسې حال کې دغه ګام پورته کوي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دولتي کارکونکو په معاشونو کې جدي ستونزې رامنځته شوې چې د راپورونو پر بنسټ لا هم دغه ځې په خپل حال دی. مخکې یو شمېر دولتي کارکونکو په ځانګړي ډول خوونکو آزادي رډیو ته ویلي وو چې د څو میاشتو معاشونه یې نه دي اخیستي. د طالبانو حکومت په مشرۍ د افغانستان بانک د خبر پاڼې په خبرولو سره ټولو هغو کسانو ته چې د فوریکس اپلیکیشن له لارې د پیسو آنلاین راکړې ورکړې کوي خبر ورکړی چې له دې وروسته په آنلاین بڼه دغه معاملې ترسره نه کړي. دغه بانک ویلي لا هم په مرکز او ځینو ولایتونو کې له دغې لارې پولي راکړې ورکړې کیږي او دا غیر قانوني چاره ده. د افغانستان بانک ویلي هڅه کوي چې دغه کسان وپیژني او ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپاري. فوریکس د پیسو هغه آنلاین بازار دی چې کاروونکي کولی شي په دې بازار کې په آنلاین بڼه پیسې سپما او یا هم له یو ځای بل ځای ته ولیږي. د راپورونو له مخې په فوریکس آنلاین بازار کې په ورځني ډول په میلیونونو ډالر د نړۍ په کچه نغدي راکړه ورکړه کیږي. له هغې وروسته چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغی او په دغه هیواد کې پولي خدمات له خنډ سره مخ شوه، د فوریکس سعودي ته ورته نورو آنلاین پروګرامونو بازار گرم شوی دی. او نن په افغانستان بانک افغانی د څو بهرنۍ او اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته تی افغانی 44 پوله، یو ایرو 94 افغانی، یو انګلیسي پاوند 103 افغانی شپږ بیا پوله، یو سودریال درویش افغانی 22 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانی 22 پوله، زر هندي کالدار 1.35 افغانی او زر پاکستانی کالداري 440 افغانی.
لا خبرونو ور اخوا
آزادی رادیو ته غوږی است. اوس به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالی بشیر وورو.
ګڼو لویدیځو رسنیو په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزلې ته پام کړی دی. ګارډین ورځپاڼې لیکلي کله چې په افغانستان کې د رشتر پر مقیاس 15.9 درجې زلزله وسوه، طالب چارواکو او نړیوالو مرستندوی ټولنو زلزله ځپلو ته د مرستې رسولو لړۍ پیل کړه. خو د مقالې په وینا لومړی کسان چې دې غمیزې ته یې چټک غبرګون وښود عادي افغانان وو او دوی د پکتیا ګیان ولسوالۍ ته په خپل شخصي لګښت سفر وکړ چې له خلکو سره مرستې وکړي. په دې زلزله کې تر زرو زیات کسان مړه شول او راپورونه وایي چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې لږ تر لږه 15 کلی ویجاړ شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د 15 میلیونه ډالرو په لګښت مرستو ته اړتیا ده. وروسته لولو چې د سیده شیرینه په نوم یوه 55 کلنه ښځه د اروزګان ولایت ګیان ولسوالۍ ته ورغله چې د شاوخوا 1500 زلزله ځپلو لپاره خواړه پاخه کړي. په مقاله کې د یو رضاکاره احسان هڅان د یادونه هم سوي چې په ګیان ولسوالۍ کې د نورو خلکو په مرسته اتیا کورنیو ته خواړه او د اړتیا توکي برابر کړي دي. په دې مقاله کې د یو آنلاین اپ اصیل یادونه هم سوي چې خلکو ته د بیلابیلو هیوادونو څخه د افغانانو د راټولې سوي بس پنې مرستې رسوي او په یو شمیر ولسوالیو کې د رضاکارانو شبکه لري. د خړو نړیوال سازمان پر خپل وی پاڼه د افغانستان د زلزلہ ځپلو لپاره د مرستو په اړه لیکلی دی. په دې مقاله کې راغلی چې د جون په 22مه کله چې په افغانستان کې زلزلہ وسو او سلګونو کسان پکښ وژل شول، د خړو نړیوالې ادارې سیمې ته روغتیایي او امبولانس ټیمونه ولېږل چې په پکتیکا، خوست او پکتیا ولایتونو کې له ټپیانو سره مرسته وکړي. د خړو نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په سیمه کې د دې ادارې 8 امبولانسونه او 2 ګرځنده ټیمونه وګمارل شول چې مړي او ټپیان انتقال کړي. وروسته راغلی چې دغه اداره هم داراز د رواني ملاتړ لپاره د ذهني روغتیا په برخه کې متخصصین ګماري چې د قربانیانو له کورنیو سره مرسته وکړي. په مقاله کې هم داراز ویل شوی چې د درملو لس ټونه محموله له کابل اغیزمن شوي ولایتونو ته لېږل شوي چې په راتلونکو درو میاشتو کې به تر 16,000 کسانو ته د درملنې لپاره کافي وي. وروسته یادونه شوی چې افغانستان اوس هم له هغو دوو هیوادونو دی چې پکښې پولیو ناروغي لاسته. د معلوماتو له مخې د خوړو نړیوال سازمان د پولیو د برخې کارکوونکي د زلزله ځپلو سره د مرستې په جریان کې وضعیت څاري چې انتقالیدونکي ناروغۍ زیاتې نسي.
یو شمیر افغان ژورنالیستان او د ملي ټلویزیون لیدونکي دا کوي چې دغه ټلویزیون اوس د طالبانو د جګړې جو فعالیتونو او ځانمرګو بریدګرو ویډیوګانې خپروي او محتوا یې تر ډیره د دې ډلې په مخکینیو او اوسنیو فعالیتونو او ایدیالوژۍ راڅرخي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. دا ژورنالیستان وایي که ملي ټلویزیون په دې ډول د افراطیت د تبلیغ لپاره وکارول شي، پایلې به د افغانستان لپاره خطرناکې وي. خو د ملي ټلویزیون اوسنی مشر احمد الله وسیق وایي دوی یوازې د خپل پوز ویډیوګانې خپروي چې دا کار په ډیرو هیوادونو کې معمول ده. جزئیات په دغه مفصل راپور کې.
دلته د حسن ستوري شته جنت بیان پر خیستوی مین د
د افغانستان ملي تلویزیون چې وسته طالبانو په واکه دی او د دوی د حکومت په خواخه خبرونه کوي. د ملي تلویزیون اوسنۍ خبرونه د یو شمیر خبريالانو او دغه تلویزیون د کتونکو له انتقادونو سره مخ دي. دوی دا کوي چې په دې تلویزیون کې د طالبانو جګړې فعالیتونه او افراطي تحرکات خبريږي. هغه دا چې طالبان ردوي. د جمهوریت نظام پر مهال دغه تلویزیون مشر اسماعیل میاخیل وایي دوی هغه مهال هڅه وکړه چې ملي تلویزیون یوازې د حکومت نه بلکې د ملت تلویزیون هم وي او د هغوی غوښتنې او نیوکې تر حکومت ورسوي. خو اوس چې د طالبانو په واک کې دی، تر ډیره د دې ډلې مخکینی او اوسني فعالیتونه پکې خپرېږي، هغه هم د نوموړي په خبره جګړیز فعالیتونه. ښاغلی میاخیل ادعا کوي چې طالبان حتی د ځانمرګو بریدګرو تمرینونه له ملي تلویزیون څخه خپروي چې دا یې دا کار د ژورنالیزم له اصولو او اخلاقو سره په ټکر کې ګڼي.
ملي تلویزیون د یو تبلیغاتي آلې په توګه کاروي. په شروع کې تاسو ته معلومه چې دوی مثلا د خپل ځانمرګو او د نورو هغه کوم وسایل چې د لور حتی د بشکې بمونه چې دوی به کارول، د هغې نمایش یې په دې تلویزیون کې خپور کړ. تر نن ورځې پورې هم که یو وړه خبره وشي، دوی ورته ډېره تبلیغاتي بڼه ورکوي. او هغه ځینې ژورنالیستیکي اخلاقي مسایل چې دی هغې ته پکې اشاره نه کېږي. یا مثلا د ملا عمر د تلین په وخت کې چې دوی کوم ډاکومنټري جوړه کړې وه، او یا مثلا هغه ځینې شیان یې ښودل. که نه ګوره، جګړې ته لمن وهل یا په جګړې باندې افتخارات کول یا د خپل ولس په وژلو باندې افتخار کول، دا منفي اغېز لري.
اکاس او خبریال محمد عمران هم وایي پخوا ملي تلویزیون ډېرې روزنیزې او هنري خپرونې درلودې، خو اوس یې ځای نورو خپرونو نیولی.
پخوا به هغوی روزنیزې او ښوونیزې خپرونې لرلې او داسې نورې د ټولنې د اصلاح لپاره به یې ګټورې خپرونې لرلې. اوس خو مثلا مشاعرې کېږي هم ټول طالبان اب کې او د دوی په هغه ځانمرګو باندې راڅرخي یا د دوی په اصلاح باندې یا شهیدانو باندې راڅرخي. نورې خپرونې دي همداسې مثلا کارمندانې ټول دوی خپل کسان راوستي دي که تجربه لري که نه لري، هغه اب کې کېنولي دي.
خبریال شکر کامران چې په وروستیو کې د ملي تلویزیون خپرونې څارلې وایي له رسنیو دا ډول استفاده د تاوتریخوالي او ترهګرۍ د ترویج او نورو افراطي ډلو ته د تنکیو ځوانانو د ورماتېدو لامل کیږي، چې دا چاره د په خبره ان خپله د طالبانو په ګټه هم نه ده.
افراطي ترانې نشروي، افراطي اکټونه او تحرکات وړاندې کوي، او د دوی په اصطلاح له امیر او خلیفه نه نیولې تر ټیټو او سیمه ییزو کچو په غونډو کې په هر ډول برنامو کې یواز د جنگ جګړو د ځانمرګ او د غوي سر د غیبی مرستو افسانه وای. د افغانستان په چیر سیمه کې چې په داخله او شاوخوا کې مختلف ترهګری او سختریزي ډلې فعال دي او غواړي نوې کسان جذب کړي، د دې چارې دوام زه فکر کوم د افغانستان لپاره په اوږدمهال کې ډېر سخت تبا کون کیدی او دا به داسې پایلې ولري چې بیا به هیڅوک د کنټرول توان ونه لري، حتی خپله طالبان هم.
خو د طالبانو حکومت د ملي تلویزیون رئیس احمد الله وسیق دا ادعا ردوي چې ګنې ملي تلویزیون افراطیت تبلیغوي. نوموړی وایي دوی یوازې د خپلو پوځیانو د تمریناتو ویډیوګانې خپروي چې دا چاره په ډېرو هیوادونو کې معمول ده.
دا ادعا هېڅ سمه نه ده چې ملي تلویزیون ځوانان افراطیت ته یا نورو برخو ته هڅوي. زه ویلی سم چې ملي تلویزیون د نورو برنامو تر څنګ د پوځ د پیاوړتیا او د پوځي زده کړو په اړه باندې وخت نا وخت راپورونه لري چې دا د هر هیواد ضرورت ته. نو وخت نا وخت که موږ خپل د اسلامي پوځ د لیکو ځینې برنامې نشر کړي وي، په دې معنا نه ده چې موږ ځوانان افراطیت ته د دوی په اصطلاح باندې یا خشونت ته دعوت وو.
سیاستوال شکریا بارکزی وایي له ملي رسنیو باید د افراطیت د تبلیغ لپاره کار وانخیستل شي. هغه وایي کله چې ادعا کېږي جګړه پای ته رسیدلې ده، باید طالبان د جګړه ییزو تبلیغاتو لمنه هم ورټوله کړي. دا غلی بارکزی په باور دا ډول نشرات سره له دې چې تنکي ځوانان جګړې او تشدد ته هڅوي، ورسره د هغو کورنیو په زخمونو هم مالګې شیندي چې د کورنۍ غړي یې د تیرو شلو کلونو په جګړې کې وژل شوي دي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دنیا کې هیڅ هغه تلویزیون نشته چې دننه په خپل کور کې خپل خلکو لپاره د ځان وژلو لپاره تبلیغات وکړي، او یا هم هغه شیان د خلکو ذهن ته بیرته ورژوندی کړي چې خلک هغې نه درد لیدلی، خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي، خپل بچیان یې له لاسه ورکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو ناوړې ګټه ده چې طالبان دې نه اخلي.
د افغانستان ملي تلویزیون په 1955 لمریز کال کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال فعالیت پیل کړ، خو طالبانو په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې د ملي تلویزیون خپرونې بند کړې او خلکو ته یې هم اجازه نه ورکوله چې تلویزیون وګوري. هغه وخت یوازې ملي راډیو چې طالبانو یې نوم د شریعت راډیو ته واړاوه خپرونې کولې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګیست دولس پګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. همدارنګه زموږ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي، او په تاسو ورځو کې ملک څنګه چې تعقیب کړی د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک یوټیوب ټویټر باندې هم د ازادي راډیو غنې خبرونه په انلاین باندې په ویډیوي شکل باندې کتلی شو. موږ هڅه کوو چې لا دغه ویډیوي پروګرامونه تاسو ته په ژوندۍ باندې خبر کړو. اوس به ورشو د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو غږونه به تاسو ته خبر کړو چې موږ ته را لېږلې دي.
السلام علیکم، زه محمد المید هلمند مساکلات خدر سره پاړی گکیم. یو خدای غړ مړ د مساکلا سړک سرګی چې پوری ډیر خراب دی، دا غرا جوړ کی او بل نغړی دا امرستی چلاول کیر دا ټول دا غټ غټ مشران دا د خوري دا مسکین وسړي تنه رسیدي دا غل ما پیغام یو رسید لور کولو چارو. السلام علیکم،
پیغام ما دا ده چې په افغانستان کې ډېر د ښځو په تعلیم کې مسول کې دی. موږ پاکستان د پاکستان ملته لاس لري او پاکستان وایي چې افغانان د تعلیم او بې تربیې پاتې شي نو د ښځې ونه رسېږي او نه تعلیم زده کړي. دې چې ډېر روانه د پاکستان د افغانان تعلیم بې تعلیمه یو جاهلان دي، که نه په افغانستان کې ټول خلک بې تربیې دیوانه دي چې د ښځو تعلیم ورسېږي او تعلیم د ښځو د نن فرض دی، د علم په ښځو نه باندې فرض دی.
سلام غور سړی مې څنګه جوړه ته د هلمند ویره ته څنګه موږ ټول سره ستاس ماسی امور ور موږ سره کم کوو که ور موږ سره دا کوم کور دلته راځي دا دلته موږ هیڅ دغه مسکین سړي ته نه رسیږي. ټول پر خیز پر خپل روان دي مصر ولاکه هیڅ کوم کیږي. انا بس والا د خپل خلک یو مستقي انډیواله مرده باید بغت او سوالانه مرو کیږي نه او نګریانو څنګه په شرایط نکړي دي نه مرګي انو مرده به خیره نیستې سره مو شي ور به از مر خبره تر نړیوال پر ورسوي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. ورزو لنډو خبرونه ته